السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګي اسمبلی 28مه او د سپتمبر 19مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یونما وای غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واد طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو نه د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان لمخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپږ کلن تاریخ کې د بودیجې له بیساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپل مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 90 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوګي سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویا اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه دې سره زموږ نورم پروګرامونه دي. دې سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف اواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیس او ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په آزادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوږه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنې هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو حکومت د ختیځ ولایتونو په سرحدي سیمو کې لسګونه امنیتي پوستې جوړې کړي.
کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت د پدې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کې پدې پرځي کرخه باندې.
دا چې هدف څه دی او پاکستان په دې اړه څه اندېښنې لري خبرونه کې راپور درکوو. د ملګرو ملتونو سګنۍ عمومي غونډه هم د افغانستان د استازي له حضور پرته پایل شوه. طالبان څه وکړي چې دغه سازمان کې څوکۍ ترلاسه کړي؟
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني.
کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلک زیانمن کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله پرون ترسره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
I had the great pleasure of speaking to
Madadi Wiyar Darlut che lo Americano sarachos azada di khabri wakram labanda azad chwi de Iran la tawqif aw le Iran rawatli
nur rapor na hamsta hilada maltiam ukre
dar de shebi
de azadi radio khabari tolga
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په ختیځه برخه کې د ډیورن کرښې په اوګدو کې څه باندې سل پوستې جوړې کړې دي. طالب چارواکي دا کوي چې د امنیت د خوالي او د افغانستان د دفاع لپاره دا کار کړی. طالبانو داسې وخت په ختیځو برخو کې د پوستو د جوړولو ادعا وکړي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې سړې شوې او په تورخم کې هم د وی پوستې د جوړېدو په سر نښتې لکبله د شاوخوا یوې اونۍ په مخه تورخم بندر تړلی و. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لواء قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرته جوړ کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتې په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د راوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې ور اوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي
اور جب
پلویدی زپوله باندې د تراګری له پلو او موږ یې وننګونې سره مخ یو. کله چې د دوه خبرې کې دي په هغه کې هم د سیمه هیوادونو چې پاکستان هم پکې شامل دي، چین، منځنۍ آسیا، روسیا او د ناټو ځواکونه چې هغه وخت وټول په حال کې وو، دوی ټول په یوې مسلې باندې له افغان طالبانو سره ژور بحثونه وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګری لپاره نه کاریږي. هغه په دعا کې د هغه خبرو پر مال په دیاړه ژمنې کړې وي.
اون نیګوسییشنز کې دوران وهاں پہ کمټمنټس بھی دی تھی.
کاکړ د هم ویلو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه غنی د دې خبره ګام به پورته کړي. طالبان ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امنه ګرځل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوریت نظام کې هم سخت نښتې وشوي او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت نا وخت دوام پیدا کړ.
و موږ ولیدل چې د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې څه باندې سل امنیتي پوستې جوړې کړي چې هدف یې د دوی په ټکو د سیمې د امنیت ټینګښت او د غرض د افغانستان دفاع ده. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې افغانستان یا په افغانستان کې اوسنیو چارواکو یا د طالبانو حکومت د پتیرو دوه کلونو کې څو ځله له پاکستانی پولیساتو ځواکونو او د غرض ایرانی پولیساتو ځواکونو سره وسلوالی جګړې هم کړې دي. افغانستان یا د افغانستان حکومت یوازې له ګاونډیانو سره ستونزې نه لري، بلکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نه دی توانېدلی چې د نړۍ د هیڅ یو هیواد اعتبار یا باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبله هم سږکال د طالبانو له حضور پرته ترسره کیږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دغه غونډې ته خپل استازی معرفي کړي یا د ملګرو ملتونو ته ور معرفي شوی استازی په ملګرو ملتونو باندې ومني، خو ملګري ملتونو بیا د طالبانو غوښتنو ته درد جواب ورکړی دی. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان ګډون د نړۍ سره د دې هوا د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان پاستازولې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم اساسي ګډون کړه وای کولای شول چې لنړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای، د افغانانو حقونه خوندي کړي او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره د ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي وای. خاغله معارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پرسولو کې اغیزمنه تمام شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق حل ته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وهدا د افغانانو غږ پورته کړي.
صداي مرته افغانستان بلان کړ.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغله فائق د غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي مغونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استولې. څو سوهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو مني. خدا وختنه یې رات شو. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و. خو اسمال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګری ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی. لبه د مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای د افغان جون او خوځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د حقوقو په نقص تورن دي. د دې شورا په 1450 غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت داندېخني وړ بوبلل شو. خو د طالبانو حکومت داندېخني نه منیو په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندې دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پرختي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډه کې د افغانستان چوکي خالی و او څه کال هم برخلیک معلوم نه دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
سمو کاغله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمیر روغتونونو ته ورماري فکرې دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پر دې ساوو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومان د درملنې بهیر په دوام اته چلوي خنور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلانې لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنی کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ. دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پروختون کې عملیات وشول. ماشوم دوش په وروسته خښو ته موچ کې دی وڅکلي او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بي غوري و یا نه په هیګم چې څه وشول هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه په هیګم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیات په اړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو. خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي راغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي لړۍ پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي لړۍ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو شمانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره تر سره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره سانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کړي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیشت بیا دغه تاییدی ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي. ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوار لسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلا بیل کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنی کو خو اوس ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادله او د ایرانی پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبه په ورځ عملی شوه. د دې هوکړې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشی کړل. پر دې سربیره امریکا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پانګه چې په جنوبی کوریا کې کنګل شوی و آزاد کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د غادباو د ازادۍ په خاطر د خوخی په سرګندولو سره له هغو هیوادونو مننه وکړه چې په دې برخه کې منځګړیتوب او مرسته کړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوخی سرګند کړي او دغه تړون د عملی کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبی کوریا له هڅو مننه کړي ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبه پر ورځ 15 خوشی شو امریکایي بندیانو الوتکه له تهران دوه ته ورسیده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تاباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه غوښتل نمونه د شخصي دلایلو له امله افشا شي له کلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایږي. پام دیال کې د امریکا د بارونی چارو وزیر انټونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبرالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکو الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دوه کې له دوی سره تودي او له احساساتو ډکې خبرې کړې. I
had the great pleasure of speaking to 7 Americans who are now free.
ما د دې ویار درلود چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. لباند آزاد شوی د ایران له توقيف او له ایران راوتلی دوه کې دی امریکا ته روان دي ټول خپل کورنۍ سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو نه قانونا نیول شوی په ایران کې بنديانو زینې په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منه شوی. ما له هغه سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړم. زه تاسو ته ویل شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا لمینیا او احساساتو ډکه خبرې وي.
conversation.
لبلی خوا رويټرز ویلی د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي په نيويارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د پنځو امریکایي بنديانو خوشي کول یو بشپړ بشري عمل بلل. د دغو بنديانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی شپږ میلیارډ ډالر سرمایه او په امریکا کې پنځه ایراني بنديان بخلي او خوشي کړي دي. د ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایراني او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشي شوو بنديانو دوی چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمینې دوهې ته رسیدلي. له دغو ایراني بندیانو څخه یو یې درېیم هیواد ته ورغلی او دوه نورې په امریکا کې د دوی په غوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایراني شتمنیو سپارل او دوهې ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یوه برخه وه چې د دوشنبه په ورځ بشپړه شوه.
له خبرونو ور اخوا
او ریدونکو په دې ټولګه کې درته د کونړ او ننګرهار د سیلونو د زیان په اړه وایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری د زینو رسپانو پاڼې کتلې.
مل انلاین رسپانې لز د کړو څخه د افغان جنود منې کېدو موضوع د پام اړولې او لیکي دوه کاله وړاندې طالبانو لشپګم ټولګي پورته جنې خو زیاتر لور او ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنې هواده چې د خزو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شوی چې د افغان خزو او ماشومانو د حقونو مسله په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورې خپل ایکس پانه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بلل چې په وینا په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو پریږدي چې بیرته خونځیو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشټوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی د افغانستان د یوه مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او موسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ایمیل آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولې او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یو بے برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اگست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاس ته ولوېدلې یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام وربه کده ژباړونکو د امریکا په پوزي اړو کې د ملکی کارکونکو او اند افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لزګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډیر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتلشي هغه یو نه څه رقم دی. د فارن پالیسی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش د عمومي رئیس دیانا شاو په وینا لک تر لګه 125,000 افغانان چې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو وړ دي تر اوسه په افغانستان کې دي چې په دې شمېره کې د دوی د کورنۍ غړي نه دي شامل. د خبرونه په لیکنه د کابل هوایي ډګر د تخلیه په جریان کې 140,000 افغان متحدین وېستل شول چې له هغه مهال رئیس شاوخوا 90,000 متحدو ایالاتونو ته رسیدلی دي. د دې ډلې یوازې 20,000 تنو ته ځانګړي ویزې ورکړل شوې، خو د نور پروسه تر اوسه روانه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رلو
سمو خاګل ازادي رادیو نه او ری اوریدونکو په همدې راپور سره د خبري مجله د پای شبو ته نګدي شوی یو وړاندې درته ستاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي خو سره راځو دې ته چې په کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولې دي او کورونه یې ړنګ کړې دي دغلته په سرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوی په دې اړه پام کړئ د روح الله انوري راپور ته او ورپسې بیا ستاسو پیغامونه له یاده ما باسي
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي تیر شپه یولس بجې په مرکز اسدآباد مروري او شګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه یولس بجې خوشا د کونړ ولایت په اسدآباد او مروري او شګل ولسوالیو کې د ډیر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، یو سل شل جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه دوه ویشت کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسدآباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې شپږ دېرش کورونو
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړي دي، ځمکه د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري بر کلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیادروي کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تیر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي، بالخصوص د ایساري په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي، د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ تر څنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دیرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسي له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټي ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد بچای و خو چا ته وځړو د چا د لاسه وځړو. یو تذکره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور رسو کول نہ رپ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچوں مشیو وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری نو آخر غم دی خوراک اس خاک دی پرس بندوبس وڑے من خود خدای نو وتلو بل ہس اثر نشتا.
السلام علیکم. دا آزادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره رابطه کوم. واقعي په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. جورنالستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.